Radio.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 401 کال د غوایي شپاړسمه د 2020 کال د می شپږمه پیل په خبرونو کوو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی په یوازې ډول د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاینې حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د پوینا د افغانانو لپاره دا سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړې ده. د ایران د کورنۍ چارو وزیر دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري یاده کړه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کبله د سر و مال د تاوانونو په اړه خواشیني ښوولي او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولسه په تېره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانو له کبله لږ تر لږه 9 مړه شوي او تر 30 ډیر نور ژوبل شوي دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې د ماسکو کلک ملاتړی دی پرون وویل تمه یې نه لرله چې د اوکراین جګړه به دومره اوږدیږي. لوکاشینکو له اسوسییټد پریس خبري آژانس سره په مرکه کې له دې سره سره چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا بیا د لویدیځ او اوکراین پر ضد د اټومي وسلې د کارولو ګواښونه کړي وویل له اټومي وسلو څخه د کار اخیستو مخالف دی. د ونه ویل چې آیا پوتین له اټومي وسلې څخه د کار اخیستلو پلان لري او کنه. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستل شي. راځو د پروګرام معرفي ته. د نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هند له لوري 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې اړمن خلک بیا وایي د غنم ویش عدالت کې د غنم په ویش کې عدالت نه رعایتېږي.
دا کوم قهرجان شو کوم کونه کوي دا ټول شخصي جوابو ته د ملکان څخه څور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
په میدان وردکو کې خلکو له طالبانو وغوښتل چې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته پرېږدي.
دغه نجونې چې اوس حاضرې دن د دې پاګرام نه څه دولسمه باندې دي په دو مو خفه امارت اسلامي نه ده خوښ کو چې د نجونې خوښې کو او موږ دو ته د ملت ډېر خوشاله کی.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط مو له شنونکو سره هم خبرې کړي.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوالې ټولنې دپاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستی جوړی کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولده کې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړ کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وي خو ناکام شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د هند لوري لزره ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالبه 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکل ورو.
تمکیږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر چې افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خاره جان شو کوم کنه کوي دا ټول شخصي جوګو ته دی ملکان شکه سور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو خو طالب چارواکو ویلی دی چه د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحق کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشری مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواږیست. سره له دې چې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دی پرانیستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په منځ کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو دی. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخکې کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. دای د نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړنۍ نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب وته ځي، په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګ ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کېږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختدریځي طالبان بیا لشپژم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. عصمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی په پیل کې داسې ویلي:
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا، د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه، افغانستان د باندې، په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ور نه کړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دورې مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې باره باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمې یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز عمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ویل چې دغه طرز عمل تر ورستی کېدلو ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز عمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه شي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران، امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هرکلای کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلی پیغامونه خپاره کړي و. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په 8 نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
اوس په هم مایک اجملان ته اوس پاره څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي همدارنګه و د مطبوعاتو کتنه مو اوري
له خبرونو ور اخوا
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي دي پرانیزي. دوی وایي ټولنه ښځینه ډاکترانو، پولیس افسرانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یوه نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وایي ټولنه ښځینه ډاکترانو، پولیسو، افسرانو، څارنوالانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خواشینی کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
دا نجونې چې اوس حاضرې دن د شپږم نه تر دولسمه باندې دي په دوه مو خپای موږ د امارت اسلامي نه د خوش کو چې د نجونې خوش کو او موږ دوه د ملت ډیر خوشاله کی د دې مو خواندې دي د دې مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې تر یو وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دنیا عالمانو له طالبانو غوښتي و چې نجونو ته دي د ثانوي زده کړې اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانی پر زړه دی چې لورې د وطن لپاره خدمت وکړي.
کله په شپه تاسو لیدا کتابونه یې لیدې خو ځان نه نه نشم مله مون چې یو درس ووی شي ته او زه غواړم چې هغه د در د نور نجونو ته درس ووی.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شاري وېز د کوونکې شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې شوونځي دې پر مخ خلاصي کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس اقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلې چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د اسپانیا ریال مادرید به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیګ کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلوبه کې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
اسکا اس ال سنترو د ای ای ای
د چهار شنبه د ورځې تر دې لوبي مخکې ګڼ پټي باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو، یعنې که لوبه مساوي کړې وای یا 1-0 بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که یې 2-1 بایللې وه بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکی کارلو انسلوتی د چهارشنبه په شپه ناوخته د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډېر خوشاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی و او د ده په باور مانچستر سیټي هغه لوبه ونه کړه لکه په تېرو مسابقو کې چې یې کوله. ریال مادرید تر اوسه 13 د اروپا د لیګ اتل پات شوه دی. دا لوبډله په 1944، 2005 او 2009 کلونو کې له لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوې ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 د دې لوبو اتل شوی دی د می په 28 مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس خپرونې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د یو راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې لولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړی وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکي د راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو، دا پروسه کولای سي کلونه اوږدو محاکمو ته لاره پرانیزي. د راپور له مخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق تمویلېدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول بندې کړې. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سرته رسېدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پنټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونې د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړې چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې لولو چې دا اقدام کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوي دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته له ستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری وروسته له هغه وتړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 1.8 میلیون افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زره افغانان چې د طالبانو له بیرې دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سترارت خپرونې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې ښاغلی سرمست به د می میاشتې په 16 نیټه د جولیارد پوهنتون څخه افتخاري ډاکټرا ترلاسه کړي. په مقاله کې یادونه شوې چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکي سرمست په دې وروستیو کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابله تر لیزبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، ښوونکو، کارکوونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سوه، بلکې په پرتګال کې د میشته کېدو بلنه هم ورکړل سوه. په مقاله کې لولو چې ښاغلی سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د معلولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن پنځه شپږ زره کډوال چې په مدت د درې کال زیاتو کم را بیا ځای سوي د مختلفو ولایتو او د دوه کال مخکې د تیر سوي حکومت په هیڅ عنوان موږ سره په تور لیست کې لیکلي ولو چې موږ سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوي. او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی، حصول د امارت راغلی دی، په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دیرشو ولایتو ولسوالیو کې کومکونه دي او پر موږ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. والي صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایي چې تاسو خپل وطنو ته ستانه سي. موږ هغه خلک یو چې ودی ولایت شپېته زره کډوال راغلي ولا هر څوک ته خپل په امید چې په خپلو ولایتو کې و هغه ولاړه خپلو وطنو ته. موږ هغه مالدار کوچي خلق وچ مالونه وساروی مدلاسه څخه ورکړی دی، اس امید و اس وطن ته نه لرودام وطن دی، داغه مزایدی، داغه مجبند دی، دامه ژوندګی ده. یو سوری مو پیدا کړی دی، بچان مو یو سوری ته ناشتی مؤسساتو یو اندازه قدر اوبره ته جوړی کړی دی. خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نه لرو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.